Cây cây. السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زاینی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو چې پکې د اصل په قبایلي سلوک کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو په اړه خبرې شوې دي. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو. زموږ همکار ظفر خان یې درته وایي.
د خبرونو سرټکی په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ خبرې د ګډې اعلامیې په خبرولو پای ته رسیدلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د سینټ مشر د بدلولو خواست نن جمع کوي او امریکا ویلي پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ناسته د ګډ اعلامیه په خبرولو سره بیګا نه وخت پای ته ورسیده. په اعلامیه کې اتمه دي چې پکې پر ولسی تنصیباتو د بریدونو درول، د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغ او مایوب بندیانو خوشی کول هم شامل دي. په اعلامیه کې راغلي په جګړه کې د ملکیانو د سر او مال زیانونه دي صفر ته کم کړای شي. په دوحه کې د افغان سیاستوالو او فعالانو او طالب استادو ترمنځ خبرې د جولای په 1 د جرمني او قطر په کوربتوب پیل شوې وې. د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون مشال رډیو ته ویل له طالبانو سره په ځینو مسلو پرمختګ شوی او پر ځینو لا خبرې دوام لري. هغه ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلول هغه موضوعات دي چې خبرې به اوربند وشي. خلیلزاد هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره په دغه مسلو یو حل ته ورسیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د سینټ د مشر صادق سنجرانی په ضد درخواست نن جمع کوي. د اپوزیشن د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ بیګا مشال رډیو ته ویل د جولای په 11مه بعد د رهبر کمیټې په غونډه کې د سینټ لپاره د نوي مشر نوم اعلان کړي. هغه ویل په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر زیات دی او هیله مند دی چې په اسانۍ سره به نوی مشر وټاکي. د پاکستان په سینټ کې دا مهال 104 غړي دي چې پکې د اپوزیشن 48 سینیټران دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جون په 16مه په ګډه ګوندیزه غونډه کې د سینټ د مشر د بدلولو اعلان کړی وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي اجازه ورته نه ورکول کیږي چې قبایلي ضلعو ته لاړ شي. نوموړي پرون د باجوړ سره په پوله په کوز دیر کې جلسې ته په وینا کې د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکه وکړې او زیاته کړه چې حکومت صوبو ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي.
د وفاق د نالایقۍ د وجې صوبه دیوالیه کې دون کې دي. پنجاب سند او پښتونخوا ته د خپلې برخې نه کمه پیسې ورکول کیږي. پښتونخوا صوبه ته خپلې 40 روپۍ نه دي میلاو شوي. دا پیسې هم ستاسو د عوامو دي.
حکومتي چارواکو د بلاول د تازه سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې اقتصادي مشکلات ورته د مخکنیو حکومتونو څخه په میراث کې پاتې دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د مسعود مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د جنوبي وزیرستان ځلي مرکز د دوی په خاوره کې جوړ کړی شي. مشرانو پرون په ټانګ کې جرګه وکړه چې پکې د مسعود مشرانو ترڅنګ حکومتي استازو هم برخه لرله. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز خان وزیر بیګا مشال رډیو ته ویل د مشرانو د خوښې سره سمه پریکړه به کوي. په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو کاروباریانو پر موبایل سیټونو د لګول شوي ټیکس د کمولو غوښتنه کړې. پرون په پیښور پریس کلب کې د موبایل ټلیفونونو کاروباریانو په خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان د مخابراتي ادارې پی ټی ای لخوا بند کړی شوي ټلیفونونه د خلاص کړي. د پیښور د مسلم مارکیټ مشر ارشد شهزاد مشال رډیو ته ویل که غوښتنې ونه منل شي نه په احتجاج به لاس پورې کړي.
تقریبا دا اتنه همیشه شو چې زموږ دا مطلب کاروبار بالکل مکمل طور باندې چې بند شوی دی. چونکو زموږ دا مطالبات نه منل شوی نو موږ به مطلب غیر مهینه مدت لپاره به شټر ډاون او مطلب احتجاج وکړو.
بلخوا د پاکستان مخابراتی اداره پی ٹی ای دریز لري چې د موبایل او قاچاق یا سپنګلنګ د مخنیوي په خاطر یې نارجستر موبایل ټلیفونونه بند کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي پر ایران به فشارونو ته دوام ورکوي. نوموړي پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته د وینا په مهال وویل ایران له محدودیت زیات د یورانیم غني کولو ګواښ کړی او امریکا به هیڅکله د دې اجازه ورنکړي چې ایران اټمي وسلو ته ورسیږي. خو ایران تل ویلي چې اټمي خوځښتونه یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دي. پینس وویل له محدودیت زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان د ایران د موزیرو خوځښتونو برخه ده. د ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې اټمي تړون شوی و چې تر مخه ایران له محدودیت زیات یورانیم نه غني کوي او په بدل کې به له تهرانه اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. امریکا تیر کال له دغه تړونه ووته. ایران هم په وروستیو کې ویلي له محدودیت په زیاته اندازه یورانیم به غني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر تایوان د 2.2 بلیون ډالر پوځي سامانونو د خرڅولو منظوري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په سودا په دغه سودا سخت نیوکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په تایوان د 130 ابرام ټینکونو 250 سټینګر میزایلو او نور پوځي سامان د خرڅولو منظوري ورکړه. تیره میاشت د چین د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن ټینګار کړی و چې دغه سودا دی نه کوي. د تایوان ولسمشر دفتر په سودا د امریکایي حکومت مننه کړې. ویلي دي چې تایوان به پر خپل دفاع نورې پیسې هم مصرف کړي او د امریکا او د نورو دغه ډول فکر لرونکو هیوادونو سره به د امنیت په برخه کې اړیکې مضبوطې کړي. د امریکا او چین اړیکې په وروستیو کې د تجارت پر سر ترنګلې شوې دي. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو سیمی فائنل نن پیلېږي. د سیمی فائنل لومړنۍ لوبه به د مانچستر په میدان کې د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د سیمی فائنل بله لوبه به د انګلینډ او آسټرالیا ترمنځ د جولای په 11 وي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یو
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپۍ 50 پیسې او په 1.95 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.04 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ شل پیسې او په 2.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.94 پیسې اخیستل کیږي او په 1.89 پیسې خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.70 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتر محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، ژوب کې 39 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په وپاڼا په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د نن په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استاسو ترمنځ خبري یو وار بیا پیلېږي. د افغانستان سره لپاره د امریکا ځانګړي استاسي زلمی خلیل زاد وایي:
همیشه ویلی دی چې موږ نه غواړو چې همیشه د پاره په افغانستان کې پاتې شي، اما غواړو چې یو ښه رابطه افغانستان سره په آینده کې ولرو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه نن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد درخواست جمع کوي. او په پاکستان کې د خبریالانو خلاف په ټولنیزه میډیا مهم پیل شوی چې د بشري حقوقو ادارو په ګډون د پوز بیان دی غندنه کړې ده.
دیو کومرانانو او دوی غلطی دی هغه باندې سم په لیکل کې هغه دوی نه برداشت کیږي نه خلک د چا آواز مضبوط په لیکل کولی شي او خبرې کوي نو زیاتره هغه زیاتره دی.
او نیس پروگرام د ځوانانو غږ کې با په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو په اړه د وزیرستان د ځوانانو خبرې هم واره.
دلته اوس هم د فایل سچوالی شي دلته داله نشي ګرځوي خلک نشي ګرځوي د سره نشي ګرځوي نه ګرځوي خلک نه ګرځوي په دې حالاتو کې په کم از کم د هر کاندید د فریش وي چې زیات نه زیات خلک ځان ته جمع کوم.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو نن په قطر کې د امریکایي او طالبانو ترمنځ او د طالبانو د استاسو ترمنځ خبري یو واري بیا پیل کی. دا د خبرو ووم پڑاو دی ویل کیږي چې دا خبري ډیره مهمه دي. د دین وړاندې په دوحه کې د افغان سیاستوالانو او طالب استاسو ترمنځ ناسته د ګډې اعلامیې په خبرولو سره بیګا ماسخوتن ناوخته پای ته ورسیده. په اعلامیه کې اته مادي دي چې پکې پالیسي تنصیباتو د بریدونو او دربل د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو مایوبو بندیانو خوشي کول هم شامل دي. په اعلامیه کې راغلي چې په جګړه کې د ملکیانو د سر او مال زیانونه دي صفر ته کم شي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان چې په دوحه کې د فرخند اسد سره تفصیل شریک کړی دی راځي چې وویرو.
اولنی خبر خدا ده چې لږه شیبه وړاندې دلته سرچینو مشال ویډیو ته په دوحه کې تایید کړ چې شاوخوا دولس بجې د دوحې خبرې پیلېږي. په دوحه کې دا خبرې د تیرو چې کوم شپږ ادوار شوي دي دا هم ډېر زیات مهم ګڼل کېږي او طالبان ورته هم دلته چې هم چا سره خبرې شوي دي هغوی ورته هم ډېر اهمیت ورکوي او د امریکا چې کوم استازي دي زرنی خریدار چې هغه به د امریکایي پلاوي نو هغه هم ډېر زیات هیله مند دی دې خبرې ته. هغه خو تیرہ ورځې دلته په دوحه کې کلو او کانفرنس کې دا د افغانستان خدا خبره کړې ده چې کوم څلور موضوعاتو یو د په ټکو درې پکې حل شوي دي. فقط یو پاتې ده تفصیل په دننه ورکړي چې کومه موضوع پاتې ده. البته دلته طالبان سرچینې دا مني چې فقط یو چې کومه موضوع پاتې ده نه ده چې د خارجي فوجیانو د وتو خبره چې کله به دوی وځي یعنی زموږ خو یاد دا مې چې امریکایان نه پاتې کیږي ټول نه په افغانستان کې خو چې پرونی وي مشال ریډیو سره په خبرې کې چې فوجي شتون امریکا په ټول مرګ غواړي خو تل غواړي خو چې کله دا یقین ورکړي شي چې د افغانستان خاوره به د امریکا یا د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالیږي. نو فقط دغه یو مسله ده او دلته دې هیږي چې دا نن چې خبرې شروع کیږي دې کې دغه مسله حل شي. ځکه زموږ خو یاد دا خبره هم کړې ده چې دوی طالبانو ته ویلي دي چې دوی یو مرحله غواړي هغه د سپتمبر د اولنۍ نېټې نه مخکې غواړي او بل هغه پرون دا خبره ډېره هم وه چې د انتخاباتو پر ځای امریکا هغه ارزښت ورکوي سولې ته. نو ډېر ودونه هیلې شته خو وګورو چې په دې خبرو کې کومو شیانو ته لکه دیني حیاتي یا یو حتمي نتیجې ته رسېږي.
تاسو زم د همکار طاهر خان نه اوریدل چې د امریکایي چارواکو او طالب استاسو ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد پرن مشال ریډیو ته ویلي له طالبانو سره په ځینو مسلو پرمختګ شوی او په ځینو لام خبرې دوام لري. هغه ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت اور بند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلول هغه موضوعات چې خبرې ور باندې وشي. له نوموړي سره زم همکار طاهر خان مرکه کړې ده راځي چې وویرو.
زمون مجلس طالبان سره بیا زیاتر پرمختګ وکړو. ځینې مسالې مهم مسالې پاتې ده دوی هم حل شي.
کومې مسالې پاتې دي؟ تاسو نن ویلي چې درې مسالې حل شوي دي یوه پاتې ده. کوم مشکل کم لیدې؟
مشکل خو ځینې مسائل دي څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده امریکا د فور موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده د افغانانو یا اوس سره مذاکره ده اوربند ده ټولو کې پیشرفت کړي یو ځینې نقاط پاتې ده.
نو چې کوم نقاط پاتې دي تاسو هیله من یې چې سبا یا بله ورځ موافقې ته ورسئ؟
هو هیله من یو امیدواري لرو اما تر هغه پورې چې دا فیصله نشي کولای اطمینان ووایي چې حتما دا مسئله سبا کې.
طالبان وایي چې تاسو په دې باندې متفق شوي چې خارجي فوجان د افغانستان نه وباسي.
همیشه ویلي دي چې موږ نه غواړو چې همیشه د پاره افغانستان کې پاتې شي. موږ ویلي دي چې که د افغانستان امریکې ته خطر وجود نه لري او افغانان نه غواړي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې پاتې شي، موږ حاضر یو چې افغانستان
د نظامی نقطه نظر را ترک بکنم، اما غواړو چې یو ښه رابطه افغانستان را سره په آینده کې ولرو، سیاسی، اقتصادی، نور مسائل کولای شو چې د آینده اردو سره همکاري وکړو که افغانستان وغواړي. یعنی
د دې بین الافغانی خیره پختره د دې بین الافغانی غونډې نه تاسو چې کوم اهداف کوم مقاصد په ذهن کې وو هغه ترلاسه شول؟
او اگر چې مجلس دایر شو دا ما پر رغبت ما پکیات چې افغانان یو اتاق که من سر از چینی خبری بود که دردونه خلا ارزوات یو من سر از شریک بود که دا یو مهم اتمی قدم بود دیم فخم که دا قدم اولی شد.
تاسو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرکه اوریدله چې زموږ همکار طاهر خان ورسره کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې پوزیشن ګوندونه نن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی پر سید عدم اعتماد درخواست جمع کوي. دا پریکړه په پارلیمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو او استاسو جوړې رهبر کمیټې د جولای په 5مه په اسلام آباد کې پخپله لومړنۍ ناسته کې کړې وه. تفصیل د احمد الله نه اورو.
د رهبر کمیټه غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل نن به د سېنېټ چیرمن پر ضد په سېنېټ سیکریټریټ کې درخواست جمع کوي او په 11 جولای به د رهبر کمیټې پر دویمه غونډه کې دا پریکړه کوي چې د اپوزیشن لخوا به د سېنېټ د مشرۍ لپاره کاندید څوک وي. د نوموړي وینا و د اپوزیشن ګوندونو د سېنېټرانو شمېره په سېنېټ کې زیاته ده او هیله مند دي چې په اسانۍ سره به دوی خپل چیرمن راولي. دا وخت د پاکستان په سینیټ کې د سینیټرانو شمیره 104 ده چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نوم د سینیټرانو شمیره تر ټولو زیاته 13 ده. د پاکستان پیپلز ګوند 6، د متحده مجلس عمل 6، نېشنل پارټۍ 15، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 2 او عوامي نېشنل ګوند 1 سینیټر په ایوان کې موجود دي او دا شان د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 4 جوړیږي. بلخوا د حکومت او د هغې د اتحادیانو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف 11، بلوچستان عوامي پارټۍ 11، متحده قومي موومنټ 15، د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ګرینډ ډیموکراټیک الاینس 1 او 15 آزاد سینیټران شامل دي. د رهبر کمیټې یو بل غړي او د قومي وطن پارټۍ یو مخکښ هاشم بابر مشال ریډیو ته وویل مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سره په دې سلا شوي دي چې راتلونکي چیرمن به د مسلم لیگ نون څخه وي او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي مرستیال چیرمن سلیم مانډوی والا به په خپل ځای کار کوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پوه نور عالم خان نه تپوس وکړو چې د سینیټ چیرمن پر ضد د عدم اعتماد درخواست جمع کولو طریقې کار څه وي او اپوزیشن ګوندونه که خپل یو غړی د سینیټ چیرمن جوړ کړي نو په راتلونکي کې حکومت لپاره څه قسمه مشکلات جوړېدای شي. نو نوموړی وایي
رای شماري په بنیاد باندې اپوزیشن سره اختیار دی چې دا اني ټایم چیرمن سینیټ کې دی ختمولې شي چې یو د نوټس پکې وشي نو دا په یو میاشت کې دا ټوټل پروسس کمپلیټ کېږي. که چېرته سینیټ کې د هغې چیرمن راشي او سینیټ کې د دې اکثریت شي نو بیا دا حکومت چې دی دا یو قدم ممکن نه شي اخیستی چې دوی نه سینیټ لاړ شي نو د دې ټول لیجسلیشن چې دی سټاپ کړی او دا چې دی د حکومت د ناکامۍ
د جون په 6 په اسلام آباد کې اپوزیشن په خپل ګڼګوندیزه غونډه کې فیصله کړې وه چې د سینیټ چیرمن لری کولو سره سره د جولای په 15 نیټه به په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره کوي. د ذکر دا چې د 2013 کال د جولای په 15 نیټه په ملک کې عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند واک ته رسیدلی وو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ورځ په کوستیر کې د خپل ګوند کارکنانو یوې لوی غونډې ته په وینا کې د پاکستان په موجوده جمهوري حکومت نیوکې وکړې او ویلي دي چې موجوده حکومت په جمهوري جامه کې یو امیرانه حکومت دی چې د خپلې خوښې فیصلې په خلکو تپول غواړي. بلخوا نوموړي دا هم ویل چې د تحریک انصاف وفاقي حکومت د خپلې نااهلۍ له وجې د ملک اقتصادي حالت له تاوان سره مخامخ کړی دی. تحریک انصاف ګوند تل دا تورونه ردوي او وایي چې تېرو حکومتونو ورته په هیواد کې ستونزې پریښې دي. تفصیل د غلام غوث نه اورو.
اور مجھے قبائلی علاقوں میں جانے سے روکا جاتا ہے تو پھر یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟
دا دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے چپکوز دیر کی دا خپل گوند دا کارکنانو یوی لوی ونڈی تا وینا کوی. هغه وویل چې نن وخت کې هم دا وی مقابله د یو امیرانه حکومت سره ده.
آج بھی ہمارا مقابلہ جمہوریت کے لبابے میں چھپی امنیت.
نن زمون مقابلہ د جمہوریت پجامه کی د یو امیرانه حکومت سره ده. هغه سلیکټ کړی شوی وزیر اعظم چې وړاندې به د انصاف خبره کوله اوس انتقامی سیاست کوي. هغه شپه په شپه د ولس د شتمن کولو او خوشحالولو خبره کوله، خو نن یې ولس په ټیکسونو، ګرانۍ او بیروزګارۍ کې ډوب کړی دی. هغه به د عدلیې او میډیا د ازادۍ خبره کوله، خو نن په خپله یې د میډیا په مرۍ ګوتې راټینګې کړي دي. بلاول په مرکز کې د عمران خان د حکومت په اقتصادي او نورو پالیسیو هم نیوکې وکړې، او دا یې هم وویل چې د هغه د حکومت اصل راوستونکي هم اوس خوشحاله نه دي. هغه وخت یې ویلي وو چې ځان به ووژنم خو قرض به وانخلم، خو اوس یې د هیواد ټول اقتصاد د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته حواله کړی دی. حالات یې دې ځای ته راوستلي دي چې خلک د هغه د حکومت په لومړي کال د دې موجوده حکومت نه د خلاصي دعاګانې کوي، ان تر دې چې د هغه راوستونکي هم اوس ډېر پریشان دي. بلاول په موجوده حکومت دا تور هم ولګولو چې صوبو ته خپل حقونه او پیسې نه ورکوي. د وفاق د نالایقۍ له وجې صوبې دیوالیه کیدونکي دي. پنجاب، سند او پښتونخوا ته د خپلې برخې نه کمه پیسه ورکول کیږي. پښتونخوا صوبې ته خپلې 40 اربه روپۍ نه دي میلاو شوي. دا پیسې هم ستاسو د عوامو دي او هم په تاسو خرج کول غواړي. په اسلام آباد کې ناس د یو ګوډاګي د حق نه جوړیږي چې هغه ستاسو د پیسو د خرچ کولو پیسلې کوي چې ستاسو پیسې به سرنګ او چرته خرچ کیږي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د غلام غوث ریپورت موریدو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي چې د تیرو حکومتونو د درغلۍ او لبه چې په هیواد کې اقتصادي او دغسې نورې مسئلې دي. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت د تورونو په پوره کولو سره ویلي چې امیرانه خوینه یې خپل کړي دي. د وزیر اعظم عمران خان مخالفه سیاستوالانو ویلي چې د نوموړي حکومت د بل په اشارو چلیږي، خو حکومتي چارواکي دا ردوي. تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر تحریک انصاف حکومت یو ځل بیا تور پور کړی چې د جمهوریت خلاف د سازش په کولو سره مخالف سیاستوال خاموشه کوي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 8 په سند کې د خپل ګوند وی غونډې ته په خبرو کې ادعا وکړه چې حکومت په خپل واک کې نه دی.
اگر ایک فوجی کمیشن
دی وای، هر فوجی دا سوګند پورته کوي چې هیڅ کله به د ملک په سیاست کې ګوتې نه وهي، خو تاسو وایئ چې آیا دوی د ملک په سیاست کې مداخله نه کوي؟ آیا د پردې شاته دا ټول سازشونه دوی نه کوي؟ په داسې حالت کې همدا خلک د عدم مفاهمت ذمہ دي. داسې یو حکومت چې ماشومانو ته هم پته ده چې چا او څنګه راوست، ولس ته د منلو نه دی. دا یو لاسپوڅې حکومت دی. اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پوځ سره نږدې بولي، خو حکومتي چارواکي وایي د پوځ او ملکی ادارو ترمنځ ښې اړیکې د ملک لپاره ښې دي. د پاکستان پوځ تل په سیاست کې د مداخلې تورونه بې بنیاده بللي او دریځ لري چې د دوی کار امنیت ساتل دي. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای پاتمه په دیر کې وی جلسی ته ویل چې د تحریک انصاف حکومت منتخب نه بلکې غوره شوی دی.
دا څه رقم جمهوریت دی؟ دا څه رقم ازادي ده؟ موږ به د داسې پاکستان لپاره مبارزه کوو چې مساوات پکې وي، داسې پاکستان چې ټولې صوبې پکې یو شان وي او هر اداره پکې د آئین په حدونو کې کار وکړي.
اپوزیشن سیاستوال پر حکومت دا تورنه لدې قبل پورې کوي چې د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او همدارس ګڼ نور لوړ پوړي سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې بندیان دي. د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته ویل چې دا هر څه د یو سازش لمخې کیږي. دیوی دی حکومت د اقتدار حقیقت خلکو ته معلوم شوه، د احتساب عدالتونو مقدمو حقیقت هم څرګند دی. کوم ملک چې آئین تر پښو لاندې شي او له خبرلانو قلم واخیستل شي هغه ملک نشي چلیدلی. اوس هم وخت دی چې دا ملک د آئین مطابق وچلول شي، باید پارلمان ملک وچلی. خو حکومتي چارواکي دا ټول الزامونه بې بنسټه بولي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په اسلام آباد کې د جولای پاتمه په خبري غونډه کې ویل چې اپوزیشن سیاستوال د درغلې او په مقدمو کې ځانونه خلاصول غواړي. دوی درې څلور ګوندونه دي چې د یوې خاصې بیانیې سره یې حملې شروع کړې دي. دوی په نظریاتي ډول سره یو نه دي، څوک ملایم دي او څوک سیکولر. خو د دوی د یوځای کېدو وجه درغلې ده، لوټمارې د یوځای کېدو سبب دی. همدا یو داسې ټکی دی چې دوی ټولې سره یوځای کړي. اپوزیشن سیاستوالو د جولای 15 تاریخ له دې کبله د تورې ورځ په توګه د لمانځلو پریکړه کړې چې تیر کال پر دغه ورځ تحریک انصاف ټاکنې وګټلې.
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د دوی خلاف په ټولنیزه میډیا د مهم له وجې به ریاست ته نقصان ورسیږي. هغې زیاتوي په پاکستان کې له دوی سره یو ډول دښمني پیل شوې او که څوک رښتیا خبرونه ورکوي نو په دغه دارې تورونه پورې کیږي. بل خو د پاکستان پوسټ ویان هم له ولسه د داسې بیانونو نه لیکلو خواست کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان وایي ځینې قوتونو په ټولنیزو شبکو د دوی خلاف مهم پیل کړی چې د صحافت او د ریاستي ادارو لپاره خطرناکه ثابتېدای شي. خبریالې اسما شیرازی د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د خبریالانو لپاره حالات تل خراب وو، خو په موجوده وخت کې د هر څه د دښمنۍ او اغی ته د زیان رسولو بڼه خپله کړې ده.
خبریالانو ته خطرې وي او دا به راتلونکي کې هم وي، خو دا مهال چې کوم ګواښونه دي هغه داسې دي چې خبریالانو ته د مستقیمو حملو دړکې ورکول کیږي او هغوی ته د زیان رسولو هڅه کیږي. د صحافیانو د غږ او د لیکلو د باولو تر څنګ پر هغوی د باور کمولو کوشش روان دی او ولس ته د غل او ډاکو په توګه ښودل کیږي. په پاکستان کې د صحافت په ګډون هرې ادارې ته خطره ده. د تورونو لګولو دا حالت چې چا جوړ کړی دی د هغوی مخونه به هم یوه ورځ ښکاره سي او نشي به یې ورکې سي، خو د دې حالاتو به هم ریاست ته نقصان وي.
سروسې وړاندې په ټولنیزه میډیا په پاکستان کې د صحافیانو خلاف یو مهم پیل شو چې ورته د پاکستان ضد خبریالانو نیولو یا اریسټ اینټي پاکستان جرنلسټ نوم ورکړل شوی. د پاکستان فوج ویاند آصف غفور د جولای په 6 په ټویټر د دې مهم په اړه لیکلي د ټولنیزه میډیا جانبداره کارول او د منفي بیانونو نو سره د غلط فهمي حالات پیدا کېدای شي. نوموړي زیاته کړه کوم تن اداره یا یو مسلک د بیانونو په ذریعه هدف ګرځول غیر اخلاقي دي، چې یو مثال یې د خبریالانو پر ضد خبرې دي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي په پاکستان کې خبریالان په ازادۍ سره خپل خبرونه نشي ورکولی او که څوک دا کار وکړي نو پرې د غدارې او د بل لپاره د کار کولو تورونه لګول کیږي.
کوم د دوی بلندرز دي، د کومرانانو او د دوی غلطې دي، هغه باندې چې موږ لیکل کې هغه دوی نه برداشت کیږي نه. یک نو دا چې اوس دې کې ځینې صحافیانو هم نړۍ خپل طرفدارۍ او ته ویلي چې ته ځینې صحافیانو بیا لیول دومره بره شوي دي چې هغې خبرو کې که په ټي وي او کې په اخبارو کې هغې فارمز ډېر دي هلکې پېژني دا هغې نه یا دا توقع وه د حکومت یا د مختلف واټو دا به زمونږ سره وي او دی به چې کوم دی نو چې مونږ اپوزیشن کې وو نو زمونږ ملګري دا به حکومت کې مونږ سره وي نو هغه دوی په سیټ بیک وو د حکومت ته پاره سیاسي واټو لپاره چې دا خلک پورې الټه شو دی مونږ من تنقید شروع کړو. نو مهم خبره هم دغه ده چې دا سیاست خلک هغه صحافیان چې د هغې خلک یا لولي یا پټوي باندې ګوري یا خلک د هغې خبرو ته اهمیت ورکوي چې کوم خلک خاموش دی یا کوم خلک سنوي هغه ته مشکل نشته. خو هغه خلک د چا اواز مضبوط دی، لیکل کولی شي، ویل کولی شي، خبرې کوي، نو زیاتره
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخانه مشر زهرا یوسف بیا وایي په پاکستان کې پر انټرنیټ د جرمونو خلاف قانون موجود دی، خو د خبریالانو پر ضد مهم چلولو لړ کې په سمه توګه نه دی عملي شوی.
کافی خوف زده هم
خبریالان د ویرې ښکار دي او په ټولنیز میډیا چې د خبریالانو خلاف د کوم ترند پیل شوی دی نو په هغې کې د عمر چیما او عاصمه شیرازي په څیر خلک په نښه کېږي. دا مهم په انټرنیټ روان دی او د لړکې په پاکستان کې پر انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره قانون هم جوړ شوی نو اوس باید حکومت د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره کې هم دا نقطه شامله ده چې که څوک د چا خلاف کرکه خوروي او یا د چا ژوند په خطر کې اچوي نو د هغې خلاف به کاروایی کېږي. نو داسې ډېر قوانین شته خو په هغې عمل نه کېږي.
په
پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرائم لا په نوم قانون په 2014 کال کې جوړ شوی دی او حکومت وایي چې د دې قانون په نتیجه کې د ګڼو ټولنیزو پاڼو بندولو ترڅنګ د ذمهوارو خلاف کاروایی هم کړې ده. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبریالان وژل شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د ظفر خان نه بلند خبرونه وورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ناسته د ګډې اعلامیې په خپرولو سره بیګانه وخته پای ته ورسېده. په اعلامیه کې اعتمادي دي چې په کې پر ولسي تنصیباتو د بریدونو درول د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو او معیوبو بندیانو خوشي کول شامل دي. د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مشال رډیو ته وویل د طالبانو سره په ځینو مسلو پرمختګ شوی او ځینې پاتې دي چې په نننۍ غونډه کې به پرې خبرې وشي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن په سینټ کې د مشر میر صادق سنجرانی په خلاف درخواست جمع کوي. اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان خان کاکړ بیګا مشال رډیو ته وویل د جولای پر 11 به د رهبر کمیټې په غونډه کې د سینټ لپاره د نوي مشر نوم اعلان کړي. د مسعود مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز دی د دوی په خبرو جوړ شي. مشرانو پرون پټان کې جرګه وکړه چې په کې د مسعودو مشرانو ترڅنګ حکومتي استازو هم برخه لرله. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر دل نواز خان وزیر بیگا مشال رډیو ته وویل د مشرانو د خوښې سره سمه پریکړه به کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي پر ایران به فشارونو ته دوام ورکوي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل ایران له محدودیت زیات د یورانیم غني کولو ګواښ کړی او امریکا به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته ورسیږي. خو ایران تل ویلي چې اټومي خوځښتونه یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر تایوان د 2.2 بلیون ډالر پوځي سامانونو د خرڅولو منظوري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې چین په دغې سودا سختې نیوکې کړې دي.
لند خبرینم د ظفر خان نواری د لوریدونکو وخت شوه دی اوستونیس خبرونه ځوانانو غاک پنننه خبرونه کې په قبایلی سلو کې د صوبایي سملی د انتخاباتو په اړه خبري شوې دي. د خبرونه قربا اسرار الله مومن دی او د خبرونه نن موږ تاسو ته په تکراری بڼه خبرو.
جنرو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار العالم مومن سره نیخ پنیغه
په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ بیستی. نه د قبایلی سیمو له ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی دغلته په 16 جولای کېدونکو انتخاباتو ته څنګه ګوري، دغې لپاره څه تیاری روانې دي او دوی په خپله په دغه انتخاباتو کې څه رول لوبولی شي او د دوی څه رول جوړیږي. نو یو راپور بړوم به واورو. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره ټولې تیاری په تیزۍ سره روانې دي او هڅه کوي چې انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو مسلې هوارې کړي. بلخوا کاندیدان تور لګوي چې د دوی خبرې نه اورېدل کیږي. له مشالو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن یو ویاند سویل احمد وویل چې قبایلي سیمې د امنیت له پلوه لږې حساس دي خو بیا هم څه غټه مسله نشته او انتخاباتي کمپاینونه ښه روان دي.
چونکې دا قبایلي اضلاع چې دي نو دا یو لحاظ سره زموږ د دې ځای په نسبت باندې د عام علاقو په نسبت لږ نسبتا سینسیټیو دي، خو هغه داسې هم نه دي چې په هغې کې څه نسه غټه ایشو ده. خو بیا هم الیکشن کمیشن د عوامو د حفاظت لپاره وټول چې کوم دی د هغې د حفاظت لپاره دا دی سیکیورٹی باندې خصوصی توجہ ور کړی دا او د پولیس او د لیوی سره سره د پاک فوج خدمات هم په دې کې حاصل کړی دي.
خو د خبر پښتونخوا د اسمبلی انتخاباتو لپاره ولاړ د شمالي وزیرستان حلقه 111 آزاد کاندید جمال داوړ بیگانه وخت مشر دوت ویل چې هم پرون یو زیاته د انتخاباتي کمپاین په لړ کې روان ول چې پرې نه خودل شول. نو موږ وایي په سیمه کې د دف 144 لوجه خپل انتخاباتي جلسې او جلوسونه نشي کولی.
کوم دي د الیکشن کمیشن او دلته نورې درې چې دا د وکوي چې یاره موږ د خلکو ته ژوند ورکړی دی او موږ دوی ته سازګار ماحول ورکړی دی. نو موږ دا ویل شو چې دا اډو دروغ دي د دنیا په سترګو کې خوره چول دي. څنګه موږ ګورو په انتخابي کمپین کې اوس 14 ورځې تقریبا پاتې دي خو دلته اوس هم د 144 دي. مطلب چې ته دلته ډلې نشي ګرځوي، ته خلک نشي ګرځوي، د سره نشي ډلې نه ګرځوي، خلک نه ګرځوي. په دې حالاتو کې خو کم از کم د هر کاندید دا خوښ وي چې زه زیات نه زیات خلک ځان ته جمع کوم
په قبایلی ضلعو کې د جولای په 10 صوبای انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمېر انتخاباتي امیدواران ګیله کوي چې امنیتي ادارو او پولیسو په ځینو سیمو کې 144 دفاع لګولي او دوی انتخاباتي کمپاین نشي کولی. خو د سیمې چارواکي وایي دغه ګام یې د امنیتي وجوهاتو له کبله پورته کړی. بل خو د خبرې 115 حلقې ته ولاړ د انتخاباتو کاندید شاه حسین شینواری چې تعلق یې له عوامي نېشنل ګوند سره دی وایي چې د په حلقه کې هم ځینې سیمې دي چې د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوي او دوی ته پکې د انتخاباتي کمپاین کولو حکومتي اجازه نشته.
ګوره داسې چل دی چې د الیکشن کمیشن کوم کردار چې دی دا بالکل زیرو دی. موږ د دې وخت څخه ورته ویلو چې موږ په حلقه باندې 105 باندې لوګو ایریا پرته ده. دا بازار زخه خیل ورته یې پکار دی چې هغه نو ګوریا ته هر چا تر صحیح راغی دی صحیح.
یاد وي چې د جولای په 10 د کابل ضلعو د 1400 لپاره انتخابات پر داسې محل کیږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پوس په نگرانۍ کې د انتخاباتو کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن ویاند سویل احمد وای دا ګام لدې کبله پورته کړل شوی چې انتخابات په پر امن ماحول کې وشي. خو په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان بیا تور لګوي چې کېدای شي د انتخابات هم د 2013 کال هغې په شان وشي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې تیر کال په دغه انتخاباتو کې حکومتي ګوند ترک انصاف د پوز په ملاتړ بریا ترلاسه کړې وه. خو پوز الیکشن کمیشن او موجوده حکومت بیا دغه تورونه ردوي. راپور موارد ځوانان غږ خبرونه ته غوږیستی او موضوع ده د قبایلی سیمو انتخابات او ځوانان موږ سره ملمانه دي. دا وخت د ټلیفون د لارې له پیښور د قبایلی ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څانګې مشر عدنان شینواری صاحب ډیر زیات مننه ستاسو دواړو ملمانو نه. او احسان صاحب لومبه تاسو سره زما تاسو د راپور هم واردو خپل باندې هم تاسو د قبایلی سیمو سره تعلق لري زی راځي دغه تل کې چې کمی تیاری روان دي نو د ځوانانو د یو سازمان د یو مشر په هیڅ معنی څنګه ګوري د هر ستا
اوس کوم الیکشن روان دی په دې کې هم موږ ګورو چې ټول نزیات صدر هم پکې په مستقیم ډول چې موږ ګورو ځوانان دي هغه کاندیدان دي نو هغه خپل کمپینونه شروع دي لګیا دي کوي او د معاشره دینه مخکې زموږ علاقې کې په قبایلي اضلاع کې الیکشن نه لې شوی نو دا په لنې ځل دی. خو بیا موږ ګورو چې مطلب دینه مخکې به څنګه الیکشن کې دي هغه او په دې الیکشن کې ډېر فرق دی ځکه چې تقریبا دې ځل موږ ګورو هر سړی هر یو کندید هغه ځي هر یو سړی سره هر یو اجرې ته هر کور ته ورځي او خپل پیغام خپل منشور ورته وړاندې کوي او هر سړی سره انټریکشن کوي او مطلب دا دی چې هغه د یو سیاسي پلو زموږ قبایلي ضلعو کې ډېر په مخ روان دی.
او عدنان شینواری صاحب تاسو دغه راپور واورېدو په رپورټ کې یو شمېر کاندیدانو چې په هغه کې ځوانان هم وو هغوی دغه ګیله کوله چې دغه د کې دوی د پاره چې کوم سیاسي غونډې دي هغه دوی نشي کولی. ما چې څنګه د وزیرستان د ځوانانو سره د خبرې کړې په دغه راپور کې نو هغه ویل چې هلته کې دوی سیاسي غونډې نشي کولی د په 144 لګېدلې دغه راز بیا د خبرې جنسي دغه کاندید چې هغه هم دغه خبره کوله چې هلته کې یو سیمه ده هلته کې هغه نوګو ایریا ده چې هلته کې دوی نشي ورتلې. نو په داسې حالاتو کې ستاسو حکومتي ګوند سره تاسو تعلق لري چې کوم حالات دي ته څنګه ګوري تاسو خپل باندې
مشر چې کوم ملما خبرو کې هغه سزا یې کړی کوم چې ځوانانو ډېر ښه انټرست تخته الیکشن کې او کتو ګوره شمالي وزیرستان کې چې کومه واقعیا وشوه اول سیول واقعیا وشوه بیا فوجیان پکې شهیدان شو یہ طرف عوام شہیدان شو نو هغه نه بعد چې کوم حالات جوړ شو چونکې مونږ خو وزیرستان نه یو خو که بار نه ورته نظر وکړې او په یو داسې سوچ ورته وکړې چې امن والې سره ورته وګورې نو زموږ لپاره به الیکشن نه ډېر اهمیت د انسان یو حفاظت لري چې کوم هغه حفاظت دې وشي هلته کرفیو وه انتهایي زیاته کرفیو ماته شوه نو هغه حالات به دستور باندې روان دي خو بیا یې هم ولې اجازت ورکړی خلکو له نو که حالات هم داسې کږي کېدای شي شلم تاریخه پورې هلته اوپنر ته روان شي او هلته چې څومره جلسې جلوسي اجازت ورکړی شي دویمه خبره ده چې کوم شاه حسین رور رپورټ ما واورېده بالکل زموږ علاقې دی موږ خپله پی کې 105 یو چې کومه ایریا ده بازار څخه خیل دغه په شاه حسین به شمول نور کنډیډیټانو هغو پریس کانفرنس وکړه مطالبه یې وکړه نو هغه سره چې کوم بازار څخه خیل تنظیم دی هغو چې کوم امیر دی هغو دا بیان پر راغی بالکل مونږ هیڅ پراتک باندې اعتراض نشته مونږ میلمستیا هم وکړو مونږ به هغوی ته ویلکم هم وکړو خو چونکې هلته کوم دوی امنیتي حالات کنټرول کړي امنیت کې نو هغه مونږ خرابول نه غواړو باقي تاسو علم کې به اضافه وشي نن چې کوم پی کې 105 کانډیډیټ ملک درې خان اپلی دي چې په خپل هم د خخیل دی هغه نن تلاړ بازار د خخیل کې جلسه وه او زه چې راتلم په خوردنو په لار باندې ګاډي روان بازار د خخیل کې جلسې ته خاطر نو هغه ټول ته اجازه شته دی داسې اجازه نشته یو خو داسې مو خلک په کمپین کې عادت چې په علاقه باندې ورشي کړه او بس غوبل جوړ کا بازار د خخیل کې ډیر زیات وخت اپریشن او شو جنگ زفل اجازه لته څه مشکله من راغله دې صرف دا وتی چې په پراپر طریقه باندې سړی راشي چلته مونږه امنیت خراب نشي باقي ټول کاندیدانو ته اجازه دی چاته دا خبر نشته چې تاسو څوک نشئ ټول ته اجازه ته وکړه
سما احسان څنګه ګوري عدنان دغه خبرو ته څنګه ګوري د دوی چې کومه خبره وکړه چې تر ټولو مهم سی سکه مده هغه د ولس حفاظت ته یو دا چې په کومه طریقه باندې سره روان دي دوی ته تر ډیره د مطمئن ښکاری د انتخاباتو چې کومه هلې ځلې روانې دي تاسو نه ګوري چې آیا د دغه وجه نه چې کوم انتخاباتي عمل هغه په سمه توګه نه در سره کیږي کمپین نه کیږي غونډې نه کیږي سیاسي په ځونو سیمو کې څنګه ګوري تاسو
عدنان ته کوم خبرې وکړې زیره خبره لا ده دغه خپل راي ده په زوی ما چې دغه کم تر شوی الیکشن وشو په پاکستان کې جنرال الیکشن هغه وخت هم دغه کیسې روانې وې همدا کوم سیاسي ګوندونه دي هغه طرف به دا اندېښنې همدا تورونه بلګېده شره دا یو کس یا یو پارټي مخې ته راولي نو ځکه دغه کیسې کېږي مطلب خاص خلک د پاره آزاد ماحول دی او کوم نور مخالف ګوندونه دي هغه ته خو یا مطلب د تګ راتګ مسلې یا ورته غور کوي چې مطلب تاسو غونډې مه کوئ جلسې مه کوئ همدا حال زموږ د قبایلي اضلاع دی تاسو رپورټ هم اوچلو مختلف علاقونه که تاسو د خبرو وګورئ که د وزیرستان وګورئ همداسې د کورمې چې وګورئ هر ځای کې همدا اوس هم دې ظلم دا کېږي چې کوم کاندیدان دي چې هغه د مخالف ګوندونو سره دي حکومت سره نه دي هغې ته دا ویل کېږي چې تاسو خپل تګ راتګ محدود کړئ یعنی دومره زیات انټریکشن یعنی جلسې کول دا خپل محدود وساتئ کور یا جومات یا مطلب اجرې پورې محدود وساتئ نو دا زیره خبره ده د خلکو مخې راوستلو لپاره دي او دې سره چې موږ وګورو د حکومت طرفه تاسو وګورئ زموږ کورمې ته اوس د پاکستان تحریک انصاف وزیر سیاحت چې کوم دی اطیب خان صاحب تللی دوره کړې وه او هغې هلته اعلانات کړي وو نو دا هم د الیکشن کمیشن چې کوم هغه دي اصول دي کوم هغې وړاندې کړي دي د هغې خلاف ورزي ده او بیا وزیر الله تاسو ته به معلومه وي چې کوم د روزګار سیم ځوانانو دپاره د قبیلي خلکو دپاره مخکې تکو او د صحتکار چې کوم ډېر هغه کې زیلو کې یعنی هغه کې تاسو چې وګورئ به جوړې جنسۍ کې صحتکار به طور یو الیکشن کمپین په طور باندې خلکو ته ورکوي او هغې باندې ووټ خلکو نه غواړي نو دا داسې خبرې دي چې مطلب سرکاري مشینري دی که هغه حکومت دی هغه پوره کوشش په دې کې دی چې هغه خپل کاندیدان کامیاب کړي او دغه نور خلک چې کوم دي د سیاسي ګوندونو سره دي که هغه آزاد امیدواران دي هغه مطلب یو سایډلاین باندې کېږي دي او دې سره ټول نه هم خبره بله ده هم ده چې زموږ کوم قبایلي اضلاع دي عدنان به یې سره وکړه د امن طرف ته نو هغې کې بیخي امن دی تاسو چې وګورئ د پاکستان نورو علاقو په نسبت نن سبا د قبایلي اصلاو کې ډېر زیات امن دی ځکه چې هر ځای کې فوج او ملیشا او دغه اف سي ځواکونه پراته دي نو بیا په داسې حالات کې چې هلته فوج هغه کوي د الیکشن پولینګ بوت په ننه هم او بار هم فوج هغه کوي نو دې باندې هم د خلکو ډېر نظر دی او دا اندېښنه لري چې مطلب اسې نه چې بیا د 2018 چې کوم جنرال الیکشن او هغه کارونه شي.
ښه، اوردونکو څنګه په هغه راپور کې هم تاسو اوردل چې په 2013 کال کې چې کوم انتخابات شوي وو نو په هغه کې هم دغه انتخاباتو د څارنې یا د انتخاباتو زیاتره چې کوم بو د پولیسو دننه چې وو بهر کوم خلکو هغه پوځیان ګمارل شوی وو. دا ور هم قبایلی سیمو کې دغه سي حالت ته او اپوزیشن ګوندونو مخکې هم دا تورنه لګولو چې دغه وخت کې مو پوځي مشران وو حقیقت وړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کوم د پاکستان تحریک انصاف هغه په حکومت کې راولي. اوس بیا تاسو د احسان الله احسان دغه خبرې هم وردلې، هغه بیا دغه اندېښنې لري او نو دغه پښتنه منګه دو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څنګه مشر عدنان شینواری ته شینواری صاحب سب غواړي
زدا ویل غواړم چې کوم قبایلی روزګار سکیم سکیم ورک په سیم هاوس کې یا نور څو وزیران ته لیږه علاقې له دوره مخ کې کامران بنگش ته راغله او هغه ډېر خمل غره ده او ایون هغه مونږ ته تلفون نه کړای چې یاره پرون ته شیدل تلاړ صرف انتظامی کسانو سره لاړ چې کوم سلمان ټیکنیکل کالج کولولا او خپل ویزیټ کړی په میډیا نشته پیښ هم نشته کمپین چې کله چلو دلکه هغه دا چې کله سیم دا ټول خلک راغون کړی وای او خپل کاندیډیټان راوستلی وای او کاندیډیټانو په لاس ور کړی وای ولا نو بیا موږ له ځا کاندیډیټ لپاره کمپین ده انصاف سیاست کارڈ کاندیډیټ په لاس ور کړی شو او موږ له ځا دی لپاره کمپین ده خو پروسس ته پتال لاړشه اسپتال کې تخپل شناختی کارډ لور کا تخپل انصاف سیاست کارډ کو تلاشه اخ خدای خبره شته چې کاندیډیټان راوړي الته هر څړای انګلندي کوتل کې کوم سماجی کا سوادیا او سره هیلپ کا هر پارټي ولا خلک ورغلي دا حکومتي پروجیکټونه دي دا خو روان دي. بل خبره ده چې د فوج ولې سره خبرو کې چې دا اول ځل قبایلی ازلا کې صوبایي الیکشن ده او الډی پارټ ټایم زمام خلاف موند کې مظاهره کا ملکان لا کو جمهوریت کې او مظاهره شانتي کړو چې موږ د انتخابات کوشش دای چې موږ داسې حالات پیدا کړو دلته امن نشته دلته بل څه طریقه نشته او دا چې کوم یو خطر افته قبایل او نظام موږ ته ریسات کړو د دې پر خامخه چې انتشار جوړ نشي نور شر تر جوړ نه کړی
بیا الیکشن کمیشن ولې نوټس جاری کړو؟ عدنان الیکشن کمیشن حکومتي ګوند ته نوټس ولې جاری کړو چې تاسو دا قسمه دورې یا کمپاینونه قبایلی سیمو کې مخه وي؟
نو چې کله اعتراضات پراخ نه دایم بند کوي هر ایم این ای باندې هم چې کوم ایم این ای زه مخ کې په ایم این ای زم ټول بند ته څو پورې کمپلین نو پراغله لې دې خپل روټین کې نارمل کار کاغه کار څه چې کله اپوزیشن طرف نه دام پراغه اهم په بند ته الیکشن کمیشن دی
نو دې مطلب دا شو چې
لکه الیکشن کمیشن چې پیچا د پاره نه نه سم نو اوس دلته چې کوم اپوزیشن یې وکړه تاسو ته خپته چې قبایلی ازلا کې اوس وخت په ټاپ نمبر باندې پاکستان تحریک انصاف او دلته کوم مقبولیت ته په تیر الیکشن کې هغه مقبولیت زیات شوې نو خامخا چې کوم اپوزیشن پارټیز بیا سره نه منشور شته
او سره سوچ ته نور سره فکر شته صرف دا خبري ور سره اذن کو مشال ځوانانو موضوع د قبایلی سیمو انتخابات او هلته کې د ځوانانو نظر په فیسبوک باندې یو شمیر ملګرو خپل څرګندونې پرخي لکه شاه وزیر بیا په لیکلي دي چې زمنګ سره د خپل سیمې غم دی موږ سره د وزیرستان غم دی هلته کې امن نشته او تاسو لګي دغه باسونه کوي. دغه راز نعمت وزیر هم لیکي چې د په یو سلو څلور څلوېخ به کله ختميږي دوی د وزیرستان سره تعلق ساتي دی چې زمنګ سره دغه غم دی. دغه راز اسم سراج هم لیکي چې ازما اسم الله نوم دی زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم دا چې نن سبا کومه مسله ده نو هغه د پی ټی سی ال د فون ده زمنګ خلک ته پکار دي چې په انتخاباتو کې هغه چاته ووټ ورکړي چې موږ ته دلته کې د ټلیفون او د غرازه د انټرنیټ او نور چې کوم سہولتونه دي هغه را برابر کی. تقریبا زیاتره ملګرو هم د خپل ستونزې راپورته کړي چې موږ د وخت له دا قسمه ستونزو سره مخی خو دغه باوجود د حکومتي ګوند د ځوانانو د څنګه چې کوم مشر دی عدنان شینواری هغه و چل کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومتي ګوند دغه مقبولیت سیوا شوی دی په دې او نورو ترلو موضوعاتو با لخپلو ملمانو سره خبرې کوو. موږ سره قبلي ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان او د حکومتي ګوند پاکستان تر کې صاحب ځوانانو څنګه مشر عدنان چینوري دوانه لپې خبره ټلیفون په کرخه دي. د دوانو ډیره زیاته مننه. او په فیسبوک باندې خیالي وزیر لیکي چې منګ نه غوړو چې دغه انتخابات د پوس په نگرانۍ کې وشي او دوی لیکي چې زما تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. احسان الله احسان تاسو د عدنان خبرې واورېدلې که دغه په لنډو ټوکو کې جواب کې بیا دې ته راځو چې دغلته کې کم ځوانان دي د هغوی څه رول جوړېږي؟
زه به دېنه شروع کوم چې هغه ویل سیاستکار په هسپتالونو کې ملاوېږي. ما دا خبره مخکې ذکر کړه ده چې په باجوړ کې کم د هغې کاندیدان دي د پاکستان تحریک انصاف هغې یو یو کس ته یو کور ته سیاستکار ورکو نو په هغې باندې څه خلکو د نور مخالف ګوندونو هغه په الیکشن کمیشن کې په هغې باندې اوس بېخي پابندي لګېدلې ده چې دا کارډونه به الیکشن نیو شو دا به عمر پوری نه ورکول کېږي. دویمه خبره دا وکړه چې د پی ټی آی مقبولیت په قبایلو کې ډېر زیات دی. نو د هغې مقبولیت خو دا حال دی تاسو ګورئ چې وزیر الله او ګورنر خپله دواړه لګیا دي هغه ځای کې چې کوم آزاد امیدواران دي هغه غواړي هغې سره کښېني هغې نه دا غوښتنه کوي چې زمونږ کم کاندیدان دي د تحریک انصاف والا د هغې حمایت وکړي او هغې ته للچ ورکوي. دې نه تاسو ته د دې هغه پته لګي د دې هغه مقبولیت. دویمه خبره دا ده چې هغې سره منشور که مونږ وګورو که مونږ د عوامو دپاره د خیر ښېګڼې خبرې وګورو یا مطلب داسې چکړي وي هغه مخې ته کېږي د عوامو ته هغه بالکل هغې سره نشته دي. نو تاسو چې وګورئ د نوی بجټ چې رالو خپله عمران خان به دا وعدې کولې چې په قبایلي علاقو باندې به مونږ ټیکس نه لګوو پنځو کالو دپاره یا لسو کالو دپاره داسې بجټ به زیات ورکوو ترقۍ دپاره. نو هغه مونږ وکتل په مونږ باندې چې مونږ ټیکس نه استثنا مونږ ته ملاو مخکې حکومتونو کې او دې نه مخکې د اویا کاله هغه په مونږ باندې ټیکس ولګېدو او دې سره سره چې مونږ وګورو دغه هر څه نه علاوه هغه سره څه نشته. نو اوس هغه حکومت لګیا دی پاکستان تحریک انصاف چې کوم ګورنمنټ دی که هغه صوبۍ دی که هغه مرکزي ده هغه د خپلو کاندیدانو مخې ته راوړلو دپاره حکومتي مشینري بېدرېغه طور باندې استعمالوي.
احسان د ځوانانو څه رول جوړېږي؟ ځوانان دا وخت ستاسې غږ اوري هغوی ته څه وایي چې دوی څه وکړي په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې؟
ظاهره خبره ده زمونږ چې کوم قبایلي علاقه دي هغه جنګځپلي دي او د شتګردی والي دي. نو هلته دا پیله ځل دی چې مطلب صوبایي الیکشن کېږي او مونږ وکتل د مونږ د ملک هم د ټولنه زیاته حصه د ځوانانو ده او بیا چې مونږ وګورو نو ځوانان دي کې خپل امیدواران دي. نو مونږ غواړو چې مطلب د خلک راوسي او دی کې حصه واخلي که هر یو ځوان دی په دې پروسس کې حصه واخلي او خپل وټم پول کې او د خپل نور چې کوم د علاقې خلک دي هغه هم په دې مجبور او په دې پوه کې چې مطلب زمونږ کومه تبدیلي ده که مونږ علاقو کې خوشحالي راځي کومه ترقي راځي هغه به په همدې لاره راځي پارلماني تور باندې چې مونږ مطلب مضبوط وو. نو زمونږ هر خبره به منلی کېږي او اورېدلی به شي.
سمه ښه. عدنان چینوري که تاسې د احسان خبرې ځوابوي نو هم ښه ده او که دا راته ووایي چې ستاسو د تحریک انصاف چې کوم ځوانان دي هغوی څه کوي نن سبا په قبایلي سیمو کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې؟
اول خبره جواب ډېر ځکه ضروري چې سیاستکار څنګه دغه درې میاشتې ډیوریشن وو دا به درې میاشتې خامخا هر کور ته رسي او دا به بایومیټرک طریقه باندې رسي. مخکې نواز شریف هغه ډایرکو دا په بایومیټرک دی نو پی ټی آی هر کانډیډیټ هر کس ځکه ورسره ډېر زیات خیال ساتي دا موږ پراپر او په هر کور ته ورسوي په وخت باندې. دویمه خبره ده چې د خبرو که مونږ پارټۍ کې آزاد کانډیډیټان ولاړ دي چا سره ټکټ نه ملاو شوی یا نور خبره او هر آزاد یم چې دی ګټم که پی ټی آی کس یا هم وایي چې دی ګټم چونکې مونږ په اور سره تقسیم کړي دي وجه باندې وزیر اعلی سیم خامخا به هغه راغواړي او سره مشاورت کا او دا یو جمهوریت حصه او دا یو حسن دی چې کوم جمهوري پروسس دی چې په اختیار چا خبره واورېدل شي هر څوک کښېني او په دې باندې یو کانسنسس جوړ شي. دې نه بعد چې کوم ځوانان دي خاص کر تحریک انصاف والا دي څنګه چې 2018 کې کمپین شروع کړه او کمپین یې چلوله او کور کور ته لوستی پرې 2019 کې هماغه جذبه ده په کې هماغه جوش دی په کې هماغه پیغام رسوي او دا ځکه رسوي چې هغو ته پته چې مرکز کې هم پی ټی آی حکومت دی صوبه کې هم پی ټی آی حکومت دی نو مونږ پیغام صحیح ورسول خلک هم کنوینس کړ او خلک راووتل او کې وچول پی ټی آی ته. نو دا به قبایلي اضلاع لپاره ځکه ښیي چې کوم بجټ راځي نو دا خلک به لاړ شي هلته به حکومت حصه جوړه شي او چې کله حکومت حصه جوړه شي نو هغه به حکومت ته ډېره زیاته فایده راوړي بجای دي که یو کس لاړ شي اپوزیشن کښېني نو هغه به حکومت اپوزیشن کښې راشي او قبایلي په دې پوزیشن کښې نه وي چې خلک
عدنان پوزیشن
کښې
عدنان که دغه انتخابات نند شوی اسی خبره کوم خبره کوم نو دغه قبایلی سیمه خو لولاند زم شوی دی په خیبر پختونخوا کې او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تر کین صاحب حکومت ته په مرکز کې هم د تر کین صاحب حکومت ته نو دغه با وجود پر فیسبوک چې ما دغه کم پوسټ پری خو دی هغه تاسو ګورئ څومره کسانو لیکل دي چې په قبایلی سیمه کې پاکستان تر کین صاحب حکومت هیڅ هم نه کړل د دې هر څه با وجود نو څنګه تاسو وایئ چې دوی اوس بیا ووټ ورکړي
سروے فیزیبلٹی چکی گیا نا بعد یو کار شروع کی گی خپل ایم پی ایز لاړ شي نو هغه چې کله بجټ سره جوړ شي بجټ ډسکشن کې څو وخت دی هغه په خبره او کا خپل علاقې مسایل په کې نو موږ دا مقصد دی چې کومه ګټه موږ لاس تر وړي چې هغه ګټه موږ په ډبل باندې شي دا مقصد دی کله ستا ایم پی نه خپل ستا ایم نه خپل نه نو ابا څنګه تا لګټه راوړي چې هغه په پوزیشن کې نه یو صرف چیز وایي بل خبره یې سوال یو خبرو کا بجټ والی سره دا ملک هغه شو دی
خبر قبائلی سیم ناگا دلی چی پاکستان تحریک انصاف حکومت منگتا سہولیات دا سرکڑی لکد افریقی غند کی اور ٹیکسونه داسې غواړي لکه د امریکای غوند کې امریکا کې څنګه ټیکسونه اخیستل کیږي په دې به هم خبرې کوو خو اوریدون کې دوی تورزو سړی مشي څو خبرې کوي
ډیر زیاته مننه مومن صاحب تاسو ته تاسو ملمت سلامونه احترامات علیکم بسم الله سره ملګری شیم دوا دی کوم
ډیر زیات سړی مشي بسم الله صاحب څه غواړي
مومن صاحب دلته کې تقریبا د ادوکا یو کال کې چې زه ور چوم بیا ورکه چې رالوې شوی ما زه ګورم چې زمونږه ورونا زمونږ د کلی خلک ډیر په جوش خورو سره ووټ واچوي اول خبره خدا دې مومن صاحب دلته په کورما کې کم دی یو دسی کس ته سیټ ملاو شي چې هغه سره پیسې ور سره وي عملداري بلکز بو د کومې پالټې کې هغه بډې رخوري کړي وي نو هغه بیا پیسو باندې ټیکټ ورته ملاو شي هغه د نمونه بنا خپلم خدا بوایم کده پی ټی آی ندی زلی چې کوم کس ویلاړ وو کورمې کې هغه کس په پیسو باندې ټیکټ واخستلو هم د سی نور پلټې والا د سی کس ټیکټ نه ملوي کې چې چا فری کړی څوک د چا مسلې حل کوي او بس هغه چې سیمبلې ته لاړ شینو هغه بس خپل جیب ډک یو خپل کام د پاره سو کې د نور ولز غم ور سره نه وي دیزل بیا هم دغه شان لو روانه د محمد سی په خانانو ته ټیکټ ملاو شوی دی صبح یې سیمبلې دی پاره نو بس الله دی وکي چې د کم زمون مشران دی باید ټیکټ یو د سی کس تیر کې
مننه ډیره زیاته تاسو که جواب کوي عدنان دغه ملګری چې وخت پښتنه وکړه چې د پاکستان تر کین صاحب ګوند خپل ټیکټي خرڅې کړي دي کی څومره صداقت دی
دا چل دی کنه ها چې ټیکټ تمام اپلای کړي وا
ها
او ټیکټ یو کرایټیریا وا ها کرایټیریا دا و چې اول سیس په کې ایجوکیشن او
ها
چا ماستر اوغه 5 مارکس بیا داسې میټریک پوری 1 مارک تر رسیدلې وسی شو
ها
دویم په کې دا چې پارتې سره وابستګی څومره وخت نه او حکومت او هدو پاتې شوی او کارکردګي څنګه نو غو 3 نمبر یې
سم
یا پریم نمبر باندې په الیکشن چې چا کړی چې 2 ټایم وینر او 3 نمبر یې چې رانه په 2 نمبر یې چې 1 ټایم وینر 1 نمبر یې
سم
یا کې فائنانشل سټېټس دا و چې آیا ستاسو ټیکټ مې لاو شي نو تبا وکړې شي چې دا کمپین و چلای کنه چې هغه ریسورسز شتور سره کنه
مطلب د وسایلو دا خبره پکې و چې څوک خانان دی هغه به لکه چې څوک خانان دی هغه په کار کې دونه پیسې ولري
نه نه بیا 30% بیا 30% پکې انټرویو و کنه 30% پکې انټرویو و
ته څومره ایبل چې ته بیا راشي او ته پارټی نمائندگی وکړې په اسمبلی کې، نو ډیفینیټلی دا پکې یو فیکټر و. او دا خبره هغه خرچ شوی ټکټ خرچ شوی دی، بل څه خبره حقیقت خبره چې مالدار سړی ته ملاو شي نور سړی په ذهن کې دا راځي د دې طرف پیسو وجه ورکړی.
سم ډیره زیاته مننه ستاسې دواړو قدرمنو میلمنونه اوریدونکو همدې سره ځوانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمن ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بازار مړی مراد وسته مال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمنه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.